السلام علیکم ستړي مشه د شپې نه بجی شپې پیل په خبرونو باندې کو. د طالبانو حکومت وی تیر 1400 لمړی مالی کالی نږدې 104 نوي میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د طالبانو د ګمرکاتو عمومي رئیس عبدالمتین سعید نن په یو کانفرنس کې وویل دا عواید د وړ کال په نسبت 30% زیات دي. د راپورونو له مخې طالبانو په تیر یو کال کې د څه باندې 170 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات درلودل او برعکس نږدې 600 میلیارد افغانۍ سوداګري ستوکي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته وارد شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1 لک ټنه دال پر خلکو ویشلي چې د 30 میلیونه خلکو غذایي اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالونو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي پر روان اپریل کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنې اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی دی. د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې په نیمروز کې د داعش ډلې د خراسان څنګې پر یو پټنځای عملیات کړی. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالب چارواکو په خبره د داعش دوه غړي وژل شوي او یو د دوی لخوا ژوندی نیول شوی دی. په نیمروز کې د طالبانو امنی قومندانې ویلي له عملیات څخه یوه اندازه جنګي مهمات هم ترلاسه شوي دي. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو نیولو او ټپي کولو ادعا کوي. خو دا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه په دې مورد ښودل شوي دي. د بی پولي ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څنګه نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکیل بیا ټینګولو راورسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې څخه په بخښنې سره دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لېږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړي دي. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ معنی کمشنر دی پرون په کیف کې یو کانفرنس ته دغه خبره کړې ده. او د خبرونو په پای کې دا اوري چې د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان د هند د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې هاتریک وکړ، یعنی درې لوبغاړي سر په سر وسوځول. هغه نن د ګجرات ټایټنز د ټیم کپتان هم و چې وکولی شول په 11مه اوور کې د انډری راسل، سونیل ناراین او شردول ټاکور وکټې واخلي. که څه هم چې د ګجرات لوبډلې د 250 منډو لوی هدف ټاکلی و، خو سیال ټیمې کلکته نایت رایډرز دغه هدف پوره کړ او لوبې وګټله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مدا ده چې د طالبانو چارواکو ادعا کړې په نیمروز کې د داعش پر پټنځای برید کړی او د لاسته راوړنو ادعاوې لري.
دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن یې هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
د طالبانو د حکومت د بودیجې د تصویب په ارتباط هم تاسو ته یو خبر لرو او ویل کیږي چې په دې مورد باندې طالبان وایي چې د 1402 مالي کال د بودیجې سند تر څیړنې لاندې دی. یو رپورت هم په دې مورد لرو چې په هرات کې انټرنیټ کلبونه بیرته پرانستل شوي دي وروسته له هغه چې ازادي راډیو په دې مورد راپور خپور کړ.
تشکر از رادو آزادی که بعد از پخش از او ما توانستیم که با شیخ امیر معروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
آزادی رادیو تا غوی است رازو اول مطلب تا د طالبان و حکومت ادعا کوي چې نن سهار د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړی او په پایله کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو ژوندی نیولی دی. دا عملیات د زرنج ښار د درېیمې ناحیې په سیدآباد سیمه کې شوي. په سیمه کې هم خلک وایي چې جګړه سهار وختي پیل شوې او نږدې یو ساعت یې دوام کړی. په دې اړه باندې امید ظهیرمل یو رپورټ لري چې په ګډه یې اورو.
د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار چیرته چې نن سهار د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی.
په پایله کې الحمدلله دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن یې هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. همداراز د امنیتي ځواکونو ولاسته یو شمیر نظامی توکي هم ورغلي دي.
د نخښتې لسمی ازادي راډیو ته را رسیدلې ویډیو ښیي چې طالب ځواکونه یو کور په نخښه کوي او د دواړو لوریو ترمنځ نخښه پیل کړي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي خو ځاني زیان یې نه دی اړولی. د سیمې یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل نخښه نږدې یو ساعت روانه وه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا پروانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد نظامی عملیات دي چې ترسره کیږي. د طالبانو د استخباراتو ریاست له دې وړاندې دا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې یې ورته عملیات کړي. دې ریاست د اپریل په دویمه نیټه خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې مهم غړی عین الدین چې وروستیو کې د څو بریدونو په پلان کې لاس درلود نیولی دی. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 20مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وژلي دي. خو د دوی له دې ادعا وروسته د ملي مقاومت شورا د رهبری غړي عطا محمد نور وویل طالبان د داعش په نوم خپل مخالفین ځپي. همدا ډول نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د مزار شریف په اومه ناحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. د داعش پر ضد د طالبانو د نظامی عملیاتو سره سره داعش وسلوالو په دې وروستیو کې په مزار شریف، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. طالبان داسې مهال نږدې هر ورځ د داعش پر ضد د نظامی عملیاتو خبر ورکوي چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون یې ډېر چارواکي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي. خو د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ یاسین کام مشر بیا په افغانستان کې د داعش ډلې شمیر 2250 تنه بللی او دا یې هم ویلي چې احتمال شته د امریکا اهداف او متحدان یې په نښه کړي. تر خوا یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره مارچ میاشت کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
که څه هم د طالبان حکومت کابینې د تیر کال په مرغومي کې د 402 مالی کال د بودیجې سند د تصویبېدو خبر ورکړ خو تر اوسه دغه سند د طالبانو د مشر لخوا نه دی تایید شوی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د 402 مالی کال د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی. اخوا د تیر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي د بودیجې سند په توشیح کې ځنډ د پراختیایي پروژو په پلیکولو کې اندزان لامل ګرځي. جزئیات له سنا کا کړه ورو
د 1402 مالیکل څخه لنګ دی یوې میاشتې په تیرېدو سره له هم د طالبانو مشر د خپل حکومت د بودیجې سند نه دی تصویب کړی. د طالبانو حکومت کابینې د تیر کال په مرغومې میاشت کې اعلان وکړ چې د 1402 مالیکل د بودیجې سند یې تصویب کړی او د طالبانو حکومت د مالی وزارت هم د دې خبر په نشرولو ویلي وه چې سند به د تایید لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته ور ولیږي. په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ د بودیجې سند کار ختم کړی او د توشیح لپاره مواستول تر څو چې هغه توشیح نشي جزئیات یې له چا سره نه شریکیږي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی. د طالبانو حکومت د 1402 مالیکال د بودیجې د سند جزئیات لا تر اوسه په رسمي ډول نه دي خپاره شوي. د تېر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې د بودیجې د سند په توشیح کې ځنډ د پراختیایي پروژو په تطبیق کې د ستونزو او ځنډ لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کابینې لخوا د 1402 مالي کال د بودیجې له تصویب وروسته د نن معلومه شوې چې د بودیجې څومره برخه عادي او څومره پراختیایي ده. او د دې تر څنګ طالبانو د مالي کال پای د جدي له میاشتې څخه همل میاشتې ته بدل کړی دی. په تېر جمهوري نظام کې به د بودیجې سند د مالی وزارت لخوا له چمتو کېدو وروسته د تصویب لپاره ملي شورا ته استول کېده او له تصویب وروسته به د ولسمشر لخوا توشیح کېده. دغه راز د بودیجې جزئیات به د تصویب په بهیر کې او له توشیح وروسته په ډاګه کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې چې ملي شورا نشته د بودیجې سند د کابینې له تصویب وروسته د تایید لپاره د طالبانو مشر ته استول کېږي. تېر کال د طالبانو حکومت د 1401 هجري لمریز مالي کال ټوله بودیجه 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړه چې 8.9 میلیارد یې پراختیایي او پاتې نور یې عادي بودیجه وه. د طالبانو حکومت ویلي وو چې دا بودیجه د کورنیو عوایدو پر بنسټ جوړه شوې خو په دې سند کې د دولت وزارتونو ته د ځانګړې شویو بودیجو اندازه نه وه په ډاګه شوې.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هرات ولایت کې د انټرنیټ کلبونو د بندیدو په اړه د ازادي راډیو د پرونی راپور تر خبرېدو وروسته نت کافیګانو ته په هرات کې بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې. شاوخوا یوې اونۍ وړاندې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس په امر 300 انټرنیټ کافیګانې چې 500 کسانو پکې کار کوو بند شوې. په هرات کې یو شمېر محصلانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې عمله د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شو. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف رئیس خبره دا وه چې انټرنیټ کافیګانو د خلکو بچیان بوخت کړي او بده نتیجه ورکوي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
تشکر از رادو آزادی که بعد از پخش از او ما دانستیم که با شیخ امر بالمعروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
همایون دی په هرات ولایت کې دی انټرنیټ کافی مسول وای دی ازادي رادیو د شنبه ورځې د راپور لخبریدو وروسته دوی امر بالمعروف رئیس توارغلل ورسره خبرې وکړي او قناعت ورکړي چې په پایله کې دوی ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
با ما یک دری ممانیت یا
موږ ته یو سلسله ممانیتونه وضع کړل چې له 15 کلونو کم کسان دلته پرې نه ښودل شي، مبتذل فلمونه دې ونه اوسي، نجونې دې ونه اوسي. دا ټول شیان موږ پخوا هم عملي کول. دا چې ازادي راډیو موږ غږ مسؤلینو ته ورسو ډېره مننه. ډېر خوشحاله یم شاوخوا 300 کفې نیټونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د 500 ډېر کسان او 5000 د کورنۍ غړي چې له ډوډۍ پاتې وو بیرته په ګټه واټه شول. مننه له ټولو رسنیو او په ځانګړي ډول د ازادي راډیو مننه.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مولوی عبدالرحمن د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې انټرنیټ کافیګانې د خلکو بچیان بوخت کړي وو او په خبره کې دا همداسې ادامه ولري نو ډیر بدبخت انسان ترې جوړیږي او بده نتیجه ورکوي. عبدالباری په هرات کې د یو بل انټرنیټ کلب مسؤل دی وایي د کورنۍ لس که یولس کسان یې له همدې نفقه ترلاسه کوله او شاوخوا یوه اونۍ دکان بند و. خو دا چې د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته بیرته دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه دای ترې منندوی دی.
بسیار زیات تشکر از همکاری.
ډیره زیات مننه دا چې له موږ سره مو همکاري وکړه. هغه سوې تفاهم چې دوی درلود حل شو. زه د نت کفید مالک په توګه له تاسو ډیره مننه کوم. مال همدې د خپل کورنۍ د لسو یولس کسانو نفقه لاسته راوړله. له همدې دکان موږ ډوډۍ خوړله. له ښه مرغه وروسته له یوې اونۍ وتوانې د خپل کار ته بیرته راشو. بیا هم له تاسو ډیره زیاته مننه کوم.
په هرات ولایت کې د حقوقو د پوهنځی محصل یونس محمد زاده وایي دا چې یوه اونۍ انټرنیټ کلبونه هرات ولایت کې بند و، محصلین له خپلو درسونو ډیر شاته پاتې شول، خو دا چې اوس بیرته فعال شوي دي خوشحاله دی.
محصلینو ته دا یو نه جبرانیدونکی زیان دی. پروژې مو پاتې شوې، خو دا چې اوس بیرته فعال شوې موږ ډیر خوشحاله یو. په دې هیله چې ادامه پیدا کړي او بیا بندې نه شي.
په مو وختل چې په انټرنیټ کلبونو د هودل شوی شرطونو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر له رئیس مولوی عبدالرحمن سره بیا خبرې وکړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وای هغه نږدې درې څلوېخت ورځې وړاندې د طالبانو استخبارات ونیو، خو تر ننه پورې د مرګ او ژوند معلومات نشته. د دوی په خبره سبحانی بېګناه دی او نه پوهیږي چې په کوم جرم طالبانو نیولی. په تخار کې طالب چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو له دې موضوع یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د استاد له دې عمله زندانی شوی و چې په فیسبوک کې په طالبانو نیوکه کړې وه. جزئیات له امید زهیر مل اورو.
په تخار ولایت کې د پوهنتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشي کړي. د ښاغلي سبحانی یو خپلوان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې هغه د 1400 لومړي کال د کب په 14مه په تعلقانو ښار کې د طالبانو استخبارات ونیو. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي، نه پوهیږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس له قوله ښاغلی سبحانی لومړیو کې 13 ورځې د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې وو، خو وروسته یې د تخار محبس ته ولیږه. په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی. د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي، ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی له دې زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د ښاغلي سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر له بنده خوشي کړي، ځکه د دکتورا او له تیزس د دفاع وروستۍ مرحله یې وه. څول زده کړو پاتې نشي. دوسیه یې اوس مهال د کندز په نظامي محکمه کې ده او خپله د تخار ولایت په محبس کې ده. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی له نیولو بې خبري خایي. موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پر لپسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نشو. دا په داسې حال کې چې طالبانو ورسیو کې یو شمېر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متی ولاویسا په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسی، په پنشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین، خبریال مرتضی بهبودی، نرگس سادات او الهه دلاورزی له هغو فعالانو دي چې د طالبانو په بن کې د خود برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه خبرېږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سر نیونو، شکنجه او تهدید په اړه ویلي وو چې دا وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلنی راپور کې چې روانه میاشت خپور شو لیکلي وو طالبان د خلکو د نیونو او شکنجې لپاره له غیر قانوني لارو ګټه اخلي. له دې ټولو اسنادو سره سره د طالبانو حکومت د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو نقض ردوي، خو د بشري حقونو بېلابېل ملاتړي بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړنو تورنوي. د طالبانو له بنده خوشې شوي یو شمېر معترض خوځو ځنی نورو فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجه کړی او نامناسب چلند یې ورسره کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو غزنی ته هلته د کارګرو ماشومان شمیر زیات شوی دی. دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي او مکتبونه ترې پاتې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د غزنی ښار فرخې څلور لارې ترڅنګ دلته د نورو ترڅنګ د درنو ټایرونو یو شمېر موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ده، خو محبت الله د یوې جوړې زړو بوټانو په رنګولو بوخت دی. محبت الله شاوخوا 14 کلن دی او وایي د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. دای وای د ورځی شار ته راځي چې خپل 15 کسیز کورنۍ ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، خو کار نه برابرېږي. محبت الله وای تر شپږم ټولګی پورې زده کړې کړې دي، خو سش کالې پرې ایښې دي. زړه یې غواړي چې زده کړې وکړي، خو حالات اجازه نه ورکوي. د محبت الله په رنګ محمد امین بیا یو بل ماشوم دی چې سپیلنی دوګوي، خو محمد امین د 15 کسیز نه بلکې د 10 کسیز کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده. دی وایي د ورځې شاوخوا ډېر شفقانۍ کار کوي، خو په دغه پیسو یې هیڅ ګزاره نه کېږي. پلار یې معلول دی او نسي کولی چې کار وکړي.
کار نشته، زه سپیلنی دودوم. د ورځې ډېر شفقانۍ ګټم چې له کور راغلی یم، تر اوسه مې یوه روپۍ کار نه دی کړی. په کور کې 10 نفره یو، څوک یو روپۍ هم نه راکوي. د پلار پخې مې معلولې دي، په کور کې پروت دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې ډیری ماشومان، جینې او هلکان تر سترګو کېږي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي، چې ډیری هغوی خپلو زده کړو ته شا کړې ده. د وروستیو جګړو له امله د دغه ماشومانو ډیری برخې ته یې د کورونو سرپرستي ورتر غاړه ده، چې یا یې پلرونه وژل سوي، معلول سوي او یا هم په نشو روږدې سوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دلته د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. عبدالکریم پوردلای په کار او ټولنیزو چارو ریاست کې د ماشومانو څانګې مدیر دی.
په صورت تخمینی سر میتونیم در حدود 60,000-65,000 نفر
اندازه ویلی شم چې په غزنی کې 15,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه درنو کارونو کې لکه د ګرۍ رانیولې، ترمستري خانې، د خښتو پټۍ، کارخانې، هوټلونه او ډېرې داسې نور شامل دي.
ښاغلی پوردلای زیاتوي په تیرو کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هغه ماشومانو لپاره چې په درنو کارونو بوخت دي یو شمیر دولتي او غیر دولتي پرورشګاوې جوړې کړې دي. دی وایي ځینو موسساتو هم له دغه ماشومانو سره د حرفوي زده کړو او وسایلو په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر څنګ مو له وزارت څخه دا غوښتنه کړې ده چې د دغه ماشومانو د کار لپاره بودیجه ځانګړې کړي چې زده کړې هم ورسره وکړي. په غزنی کې د کارګر ماشومانو ګڼ شمېر یې د طالبانو حکومت څخه دوی ته د کار او زده کړو د برابرولو غوښتنه کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوت؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
یوش میر افغانان وایي پروژې کې د رمضاني فرنګ تر پخوا کم رنګه شوی. دوی وایي د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پوښتنو له امله نشي کولای پروژه کې د رمضاني په ګډون ډېر پروګرامونه ترسره کړي. رمضاني یو داسې پروګرام دی چې فرنګیان په ځانګړي ډول ځوانان د شپې لخوا کور په کور ګرځي، یوه ځانګړې سندره وایي او له کورونو خواږه خواړه او یا هم پیسې ټولوي. خو د هرات هنرمندان او فرنګیان وایي دوی له پخوا راهیسې په کلیو کې د رسنیو په شتون سره دغه دود ترسره کوي او سږ کال به یې هم د روژې له شلمې وروسته ترسره کړي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
سندره چې په خوا په د روژې په شپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اوریدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو، میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل ښار اوسیدونکی ناصر خپلې د رمضان ویلو کیسې داسې کوي.
په تیرو روژو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دي ویل: رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک یا ماهی رمضان، این خانه از کیست کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان، بیا که د کور مخته به غر و ویل به مو این خانه از کیست روخش سوی کوه خدا، دختر بتید نامش بی بی کو، بیا به مو به لرگی و دروازی تکولی، پخوانی خلق دیر خو، مکتبی بیا یو چرا کول.
خوست یو شمیر افغانان وایی چه پا روستیو کلونو که پتی را بیاد ده طالبانو لبیا وقمنی دو روست نشی کولی دغه دو تر سرکری. ده بلخ ولایت یو اوسیدون که چه نخواری نومی پر اپور که خپور شی آزادی را ریوتای وویل چه پخوا با رمضانی ده جشن پتیر و خو اوست دود پیکه شوی ده.
مثل یک جشن وری بود وکنو
رمضانی با پخوا ده جشن پتیر و لکم وقت نچه امارات راغله موگ ده شپیل کور هم نشوتله. زواکونه وی چه ولی راغلی او ده چل پارا سکوی او ده سی نوری پختنی
زیر سوال میبری تا.
خو په هرات که هنرمندان او فرهنگیان وی ده دود با تر سر اکری. ده هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وای که څه هم دغه دود کم شوی خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي.
رمضانی یو ښه دود دی. په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري. هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي. که څه هم دا دود پیکه شوی خو ځینې خلک رمضانی پروګرام ته ځي.
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې خو اوس ورسره موسیقي نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي، خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل اوس نه نمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي.
ژوند په روژه کې
زهیدالله نورستانی ما بس دلته دا چکنی کاروبار کوم چې یو کال کېږي. پروس کال ما دلته راستلی خو سه کال بس دس کار دی چې چکنی کاروبار کوو او کور کې مرسته داسې کور خلک همکاري کوي. هغه دینه بس هغې دا چکنی برابر بیا دلته راوځم مازدیګر کې بس روژې او دا چکنی خرڅوم. دلته پروس کال داسې لږ ګراني وه که نه د پروس کال په دغه باندې سه کال لږ بس ارزانه دي. دا چې د خلکو کاروبارونه نشته دی بس وخت دی تېرېږي بس خلک دی بس څه ناڅه زموږ لږ مزري به کېږي بس خپل کور ته پکې ماښام دپاره جمعه دپاره بس اخوا دې خټه ټکم کار د روانو بس جماعتې بس مخکې خو داسې و چې کاروبار خلکو ښه وو که نه وظیفې داسې اخوادي کارونه بس چې دی نو خلکو کارونو بهر نشته دی بس د کمزوري بس کارونو په ټکه ولاړ دي. نو چکنی په کله سوپ را وباسم کله ریړه بس کله شیر راوباسو بس وخت دی تېرو بس چولی شي کله شکر الحمدلله بس داسې ګرځېدونه بس دا زما دپاره یو ډېر غټ دغه ده چې یو شی خرڅوم مازدیګر کرا یا چکنی یا بل شی دی. نور زما ځوانانو ته هم دا مسج جیسے گرجیدونا د کور د پاره یو لس روپے او گټی حلال رزق او گټی چې کور کې نه مور پلار خوشالي دي او بيزه چې د گرجیدونا کور ته یو شیر اوري خو بس اسی م گرجی.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ورزو لندو خبرونو تا د طالبانو حکومت وی تیر څوار لسو لومړی مالی کال یې نږدې 104 نوي میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. طالبانو ادعا وکړه چې په نیمروز مرکز زرنج ښار کې د داعش ډلې دوه وسلوال غړي په یو لړ عملیاتو کې وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی. طالبانو نن په نیمروز کې عملیات درلودل. د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې راشد خان درې لوبغاړي سر په سر وسوځول او هیټریک یې ترسره کړ. دا په آی پی ایل کې د راشد خان لومړنی هیټریک دی. هغه چې د لوبې 12 اوور ترسره کاوه د انډری راسل، سنیل نارائن او شردول ټاکور وکټ یې واخیستې. راشد د ګجرات لوبډلې مشر و خو ټیم یې که څه هم چې 215 منډې کړې وې بیا هم لوبه په کلکتا نایټ رایډرز وبایلله ځکه کلکتې ټیم 200 منډې جوړې کړې شوې. او د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړل.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغتیایي کارکوونکي وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دوی یو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه له وظیفه اجرا کوم، موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د زبایر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورې نه معتاد شوم، بد عملي بالا الحمدلله سه بس نه پیدلو، چې د څه بدې خماریانې لري، بدبختیانې لري چې دا دولس کاله کېږي پکې زورېږم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
هو څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میر او ټاکلې دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر او نیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه و کرل سوي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت په لشانګول سوالی کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کېږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاته دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د ججه د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې یې تاریاک راټولېږي. خود طالبان حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي، په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو 2 کالو کې هلته د کوکنارو کښت 0 سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1415 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقره په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. اوس پر یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چا ته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور سوی چې د بدخشان والي مولوي امام الدین ته منصوب سوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری
است. دنشه مواد و او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته دی اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت اجازه نه ورکوو او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویچاړي کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوئ.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په تودو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه 6,000 جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو تر درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وایي دی اوس د ناروغانو د خدمت تر څنګ د بسترې سویو ناروغانو لپاره یوه ښه بېلګه ده. د ده ارادې او ژوند ته په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند سي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت رای دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متادینو سر تیر کردی. دا یو کال مخی لپل سخته از خد متادینو دی در ملن زربستریز مرکز تا ایورل شو. پا دی مرکز که تر 15 رزینه دوری روست روخ شو او اوز پا دی مرکز که در رضاکار پتوگ کار کبی. سید محمد وایی چه تر نشه پری خودلو او جوری دو روست اوز دیخ پل غجون لعمل زوریگی چه نشو کې تیر کړی دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختیا شتمنی او ځواني له لاسه وته. یوازن شی چې اوس ورپسې خفه يم هغه زما تیر عمر او وخت دی چې د سرو زرو په ډول ارزښناک و، خو ما په نشو تیر کړ. کله چې به مې نشه کوله فکر مې کاوه چې زه د نړۍ تر ټولو ښه کار کوم، حال دا چې ما د نړۍ تر ټولو بد کار کاوه. اوس په رښتیا سره پښیمانه یم چې د خپلې ځواني خوشحاله او خوږې شېبې او ځواني مې په دې وژونکو نشو سره تباه کړه.
عمر جوانی مې بهدر بدم.
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړي او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او له همدې یو ځل نشې سره د احتیاط په دام کې ونښلي. د سید محمد مالش ډاکټر واحدالله کوشن وایي له خپلې کورنۍ څخه لرې والي سید محمد له ژوند څخه نایلې کړی و او فکر یې کاوه چې د ژوند پیل او پای یوازې له نشه یي موادو سره تړلی دی، خو د نشې پرېښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ.
بیرون پلو لاندې ژوند یې کوو ځکه چې نه کور شته نه فامیل شته، هیڅوک اقارب دوستان هیڅوک نشته. دا کله چې موږ راول دا دلته ډېر یو په چرت کې وو او ډېر خفه وو، ویل چې زه په دې دنیا کې هیڅوک نه لرم. برعلاوه د طبي خدماتو نه اجتماعي خدماتو نه دم ډېر محبت ورکړ، ډېر مونه زه وو. نو د یو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
د ابن سینا زر بستری ز مرکز داخل بستر معتدین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي، له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهېږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برام هم بود که روحیه
مون لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل ویسی زغم ولری تاسو کولای سئ چې نشه پرېږدي. د دې مون لپاره یو ښه بیلګه ده. د دې خبرې مو ومنلې. د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس روح سویم
ساعتی اوښ شد.
د زربستری زم مرکز ارواپوه متی الله وزیری وایي چې د نشو پرېښودل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوی ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیچ کوی
سید محمد داسه څوک چې په هر شی کار درلود او غختلی هر شی تجربه کړي. هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل، کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکه شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر معتادین بیرته نشو ته مخه کړي. خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي، د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپو بجو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1260 منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي، نو لدې عمله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا یو ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولای شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي یا د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصابو باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د اعتیاد عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورته وي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پراکې راغلی او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مور ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهی اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوی نه وي، نو بیا هم د رواني لحاظ دوی هغه موادو ته مخه کوي. د خوب دپاره مثلا اسې اورېدلی وي چې یاره د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا ورباندې دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې د غاښونو نه نیولې تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضوي چې د انسان دي دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغو موادو په اړه کراته معلومات راکړي چې احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارج دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چې ورته وي، مورفین دي، ځینې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړونکو دواګانې دي، ډیزیپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پیچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالې دلی چې باغې معتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کاره پیدا شوې دي. همدغه باعث کیږي چې احتیاط رامنځته کړي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مخکوي سي چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضرۍ کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کړو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیالامه موږ خو دې معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم، ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې ور باندې فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې نه معلومیږي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې به چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم دسه هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي، ډیر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته، نو پیچکاری په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي، هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بیوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورې نه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا پوهیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له آزاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ښوونځي کې د نااهلو انډیوالانو له لاسه معتاد شوم. زبیر چې د نشهیي موادو د قاچاقو له امله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له امله ډیر زیان راوښتی دی. دا چې زبیر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
مکتب دورې نه محتاط شوم، بد عملي والا الحمدلله بس نه پوهېدلو، ترسې بدې خماریانې لري، بدبختیانې لري چې دا دولس کاله کېږي پکې دورې کوم. په ښایسته ختمې لرو، د اتم نهم سنف کې به عمر نهم سنف کې بیا خوشي کړو، ما نهم سنف کې اخملي شوم. زه په یو جلۍ باندې مینم، بس په دغې بدبختۍ اخته کړم او زه یې د ژوند نه وویستم. نو بل لاره نه وه، بدون د دې چې زه په بد عمل اخته کړم او ما نه نور ژوند پاتې شو، حتی چې دا به زندان کې ودرېدم. شپږ نیم کاله بندي وم، پوره چرخي ما بس کې، بس لاس مې واچو قاچاق ته. مواد مخدر زه څلوېښت پنځوس کیلو مال به م تر کابله پورې راوړو، حتی داسې وخت راغلی چې پیسې مسې به نه وم، هغه زمونږ د نشې مواد بشي راکړل، یا ما هغو بدل کې به مونږ ته سل لکو د پنځوس لکو د دوه سوه لکو کار کوو، ما مونږ پهنه پوهېدل. او بله بده خاطره مې دا ده چې تقریبا درې نیم څلور کاله مې ماوس کې تېر کړي وو. کور ته مې زنګ ووهه، السلام علیکم، ادې خو بس یې بخیر دی؟ وای خیر نبینی بچیم، معلومه دی الله هم مسیم نیم چهار سال در زندان بشیم. چرا؟ وای از تو تابا الان ما در خوشی و غم رفتن میدونم جایی تمی برم الله بچه تمالیس میزن کجاست چی کار است؟ از نمائیم دست شما چی نزودم آقا وقت ندیر لایق و من خط میم لرودل و قلم میم لرود و خقیرات میم کول و نو ما بچه خط لیکنو در جنقی بچه در مکتب نرخصت شل، نو دوی به زما دا خط لوستو ته به ځای نه وتښتېدم. مورته به وویل دا چې د کیان ما ځورۍ مورې. نو په ده کې د ګډ تیاتر په نوم باندې ورکشاپ جوړ شو زموږ کلي کې، به درې ورځې نه وي. په دا درې ورځې نه ګډ تیاتر ورکشاپ کې نو زموږ د مالک لولو، نو دلته بس زموږ د ماینتوب قصه شروع شوه. نو تلیفون یې بند نه، کور ته مې زنګ ووهه، ما هلته ورکه خوراکۍ ته مې خوراکۍ ته مې چې ورکه مارېده قومندان لور ما له تلیفون منده و، یا خو نامزاد شو. مده خبر مې چې خبر شوم ډاکټر ته، بل ایس تیجه د مان درد آرام نه کوي، بدون دغه موادو چرت شو چرت شو مواد تریاک شو بوډر شو. زما ژوند کې داسې تغییرات راغلي، زه دونه کوشنشین او آرام او خب شوم چې حتی د ما مور، د ما کورنۍ، د ما استادان ما ته وویل چې توانستی شي بیدي. او مواد خو بدبختي، درد، غم، کړېدل دي. تنا د خپل نه، د خپل د کور، د خپل د جامې، د خپل د ماحول، چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی، حتی تر بوټانو پورې ته باور په خدای وکړه، په دوه ویا ډالره بوټان ما اخیستي وو، دا په سل افغانیو باندې ما ورکړی په موادو. تقریبا د یو لک ډالرو فابریکه وه، او دا د یو لک ډالرو فابریکې سامان ما په پنځه زره ډالر باندې خرڅ کړل. بیا زه خلکو ولیدم او ونیول شوم، نو بیا څلور نیم زره ډالر تاوان ورکړو. نو دا بدبختیانه د همدغې نشې و ټول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میراو جمعه ګل د کلي خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره یې بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
استاده څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب، بل شی نشته.
تا کیمیاوي سره څه پی کوې؟
کلیوال خلک یو قومندان صاحب، د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه، داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده، بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه نه، نه یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشي کو؟
او تلاشي کوي قومندان صاحب. ما خو درته وویل چې سره ده، بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګورم.
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
دا بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوه.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس خو لوې ها؟
کومندان صاحب خدای دې نه کوي ولې به مو غولومه؟
هیروین دې رابر کړي دي بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کومندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه بشیرا.
بله قمندان صاحب.
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قمندان صاحب لاسونه شاته وړوه. الله ژر کوه
قمندان صاحب. هیروین تاسې واخلئ خو ما خوشی کوي.
ښه تا خوشی کو ها؟
وو ما خوشی کوي. وړه وړه بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دې ولاکه خوشی کو. بشیره درکشه کشه قمندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قمندان صاحب.
قمندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه. الله ژر کوه ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لاله خدای دې راواله.
خدای مې دې ښه درولي. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دې
ګنده اوسې مهرباني کور دې آباد.
حاضر حاضر پر دغه توشکه کینه.
خسته مه ده دا دې کینم.
جمعه گل لاله خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وه؟ ولې ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې بیا را خوشې کړم.
ښه ښه د هیروینو خبره وه. بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بېرته راخوشي شوم. دا ځل هم بېرته راخوشي کېدمه. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بېرته میروي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پرې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کړې او زمونږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دا امکان نسته چې پر دې بازار و بیا razam daim khan nastaji kor de bazar pakya ya razam kaje pasna pulbi modram sabhya ya razam kaje pasna pulbi modram sabhya ولاړی چې پر هوښ پکې نه غلا.